السلام علیکم. نن یکشنبه ده د مرغومی یا جدید ولسمه د جنوري میاشتې دویمه د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله پیل سو. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري د امریکا استخباراتي معلومات ښیي چې د اګست میاشتې پر 16مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه حمله له باګرام زندان څخه یوه تشکیلي بندي کړې ده، خو طالبان وایي
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی، ځکه هغه د باګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانې ډېر کم و. په دومره وخت کې یو زنداني نشي کولی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، امنیتي ستونزېم وي او بیا هدف وټاکي.
کابل کې ځینو کسانو د یو لاریون پر مهال د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد کړي او افغانستان په رسمیت وپیژني.
په خوست کې بېوزلي کسان د بشري مرستو غوښتنه کوي.
معلم په مکتب کې اوس پنډي اتمونه ټوله تپوتې دي، انګیان دي تپوتې دي، المسیا تپوتې دي.
برېښنا شرکت د افغانستان له څلورو ګاونډیو هېوادونو سره د برېښنا د تړونونو تمدید خبره کوي.
د 2022 کال تر پای پورې د هغه هېوادونو څخه چې برېښنا واردوي تړونونه کړي دي.
ملالۍ بشیر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې خوشې کړي، او ګڼو هندو عبادت کوونکو له هند څخه پاکستان ته سفر کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. د دې شرکت وایاند حکمت الله میوندي په دې اړه داسې وویل:
ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوو، نو د هغوی سره د 2022 کال تر پایه پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک شول.
د شاغلی میوندی په وینا د لاسلیک سوی تړونونو ټول ارزښت 208 میلیون ډالر دی، او د دغه موافقو په نتیجه کې ترلاسه سوی برښنا به پر شپږویشت ولایتونو وویشل سي. د برښنا شرکت اوس مهال د طالبانو په واک کې دی. مخکې د دې شرکت سرپرست صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي و چې برښنا شرکت د وارداتو په برخه کې شاوخوا 208 میلیون ډالر پور وړی دی، او د بانکي وضعیت په شکېدو سره به دا پور بیرته پریسي. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې خوشې کړي. لاریون کوونکو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او پر واشنگتن فشار راوړي چې د افغانستان پیسې ورکړي، خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وسي او یو ټول شموله حکومت دې په افغانستان کې رامنځته سي. امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بهر کې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه کنګل کړې ده. د یادولو وړ ده چې تر نننی لاریون مخکې افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ده. د ښځو د لاریون په وروستي مورد کې لسګونو ښځې د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې لاریون کړی و چې په تاوتریخوالي واوښت. طالبانو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي د ګډوډۍ او تیښتې پر مهال ټپي سوې. تاسو زموږ سره له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ګڼو هندو عبادت کوونکو له هند څخه پاکستان ته سفر کړی چې دا د پاکستان په څلور اویا کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د مذهبي توریزم پیل ګڼل کیږي. د پاکستان د هندو شورا مشر رمیش کمار وانکوانی د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 1950 هندو عبادت کوونکي له هند څخه پاکستان ته تللي دي. دغو کسانو څلور ورځې پاکستان ته سفر کړی چې دا د حکومت په ملاتړ د مذهبي سیلانیانو زیاتولو د هڅو برخه ده. دا کسان د پاکستان په کرک سیمه کې هغه ځای ته تللي چې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې قهرجنو کسانو د هندوانو پر یوه زیارت حمله کړې وه. د 2021 کال په مارچ میاشت کې مسلمانو دینی مشرانو دا پیښه غندلې او بخښنه یې غوښتې وه. امریکا له 2019 کال راهیسې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې په سیستماتیک توګه له مذهبي ازادي څخه سرغړونه کوي. اسلام آباد د امریکا دا پریکړه رد کړې ده. د پاکستان د 208 میلیونه نفوس 2% برخه د پاکستان هندو وګړي جوړوي. او د جنوبی افریقا په کیپ تاون کې د پارلمان په ودانۍ کې اور لګیدلې. اور وژونکو څو ساعته وخت واخیست چې اور کنټرول کړي. د فواید عامی او زیربنا وزیر پاتریشا ډیلیل خبریالانو ته وویل چې اور د ملي شورا خونې ته زیان رسولی دی. د ټپیانو په اړه سمدستي راپور نه دی ورکړل سوی. لومړني معلومات ښیي چې اور په یو دفتر کې لګیدلې خو لامل یې نه دی په ډاګه سوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 2. هرات اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 15. کندهار اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 9. مزار شریف اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4. او جلال آباد اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورید. خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت په ډاګه کړ چې د اگست پر 16مه د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځانمرګ بریټ کړی وو او شاوخوا 200 کسان وژلي وو او 150 نور ټپیان کړی وو. د هغه حمله مسؤلیت د داعش تالي خراسان څنګه منلی وو. امریکایي چارواکي وایي حمله کوونکي عبدالرحمن لوګری نومېدې چې د انجینرۍ پوهنځي پخوانی محصل وو. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر په بیګیټ کې لزانمرګ برید د 5 میاشتو تیریدو وروسته د امریکا استخباراتي چارواکو د برید کوونکو په اړه مشخصات راټول کړي. برید کوونکی عبدالرحمن اللوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي محصل و. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قوله لیکي عبدالرحمن لبرید یو لس ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو بندیانو سره خوشې شو. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر په بیګیټ کې ځانمرګ برید د اګست په 16مه مازدیګر مهال 15:48 وشو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې تر ټولو خونړی برید و چې پکې نږدې 200 تنه ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې 14 امریکایي پوځیان هم وو. خو د طالبانو حکومت د دې برید په اړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویاناو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د پروګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانې ډېر کم و. په دومره وخت کې یو زنداني نشي کوی چې بیا وسایل د ځان ورسوي او امنیتي ستونزې وي.
خو امریکایي رسنۍ لیکي عبدالرحمن اللوګری د متحده ایالاتو لپاره کومه ناپېژندل شوې څیره نه وه. د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې سی آی اے د هند اطلاعاتي مسؤلانو ته معلومات ورکړل چې په نوې دلی کې بریت کیدونکی دی. هند دا بریت شاین کړ او د بریت په تړاو نیول شوی عبدالرحمن اللوګری سی آی اے ته وسپارو. سی آی اے هغه په افغانستان کې د باګرام زندان ته راولېږه تر دې چې د کابل د سقوط سره سم د طالبانو لخوا د باګرام زندان له ماتېدو وروسته د هم آزاد شو. استخباراتي معلومات ښیي چې عبدالرحمن اللوګری د یو افغان سوداګر زوی و چې په مقرر ډول هند او پاکستان ته د سوداګرۍ لپاره تللی او راغلی. هغه په 2019 کال کې هند کې نوي ډلي ته نږدې د مناوره چنا پوهنتون کې د انجینرۍ زده کړې کولې. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د باګرام زندان له نیولو وروسته 2000 بندیان آزاد کړل چې په دې کې 6000 طالبان، 1800 د داعش خراسان څانګې وسلوال او نږدې 2000 تنه د القاعده غړي وو. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په باګرام زندان تر ولکې وروسته هلته بندي د داعش خراسان څانګې او پخوانی مشر عمر خالد خراساني وواژه. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګني له باګرام زندان بندیان د دوی لخوا خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره باګرام ته د دوی د ځواکونو له رسیدو وړاندې زندان مات شوی و. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن اللوګری په سرخی پلا او باګرام زندان دواړو کې وخت تیر کړی. خدا څرګنده نه ده چې هغه څه ډول په کابل کې د داعش لبریدګرو سره اړیکه پیدا کړه او څه ډول تر ابیګیټ ورسید. داعش خراسان څنګه له دې برودوسته هم په کابل، کندهار او کندز کې خونړۍ حمله وکړي، تر دې چې په کابل کې د پاسپورت ریاست هم په نخښه کړ. دې اندېښنو طالب چارواکي مجبور کړل چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاسپورت ریاست وتړي او د خپلو کسانو لپاره د پنجشنبې په ورځ د ځانګړو خدماتو بهیر هم لغوه اعلان کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت داعش لوی ګواښ نه بولي او ویاندي ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو کې د دې ډلې اووه سوه کسان نیولي او تر خوا یې د لویو بریدونو مخه هم ډپ کړې ده. خو شنون کې عزیز معارج بیا وایي داعش لخوا د دې ډول نورو بریدونو ګواښ هم زیات دی.
داعش شتون لري په افغانستان کې، نو بنا که چېرې طالبان داسې دوی ته تدابیر ونه لري، خپل استخباراتي اداره په بشپړه توګه سمه منظمه فعال نه کړي، نو بنا دا احتمال ډېر زیاته کېدای شي داعشان نور هم زیات شي.
د طالبانو له حکومت د امریکا په د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه دا ده چې له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه ورنه کړي چې له افغانستان د نړۍ امنیت وګواښل شي. د طالبانو حکومت هم ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د کوم بل هیواد په ضد نه کاریږي. خدای هم ویلي چې د دې ډول ګواښونو د مخنیوي لپاره باید حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او یوولس دقیقې کېدونکې دي. په کابل کې نن لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه هم وکړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان نږدې نهه نیم میلیارد ډالر شتمني کنګل سوې ده. نور حل په دې راپور کې.
په کابل کې نن بیا حملاریون وشو. دا زلاریون کوونکو چې شمېر لسګونو کسانو ته رسیده، له امریکا څخه د افغانانو د کنګل شویو پیسو د خلاصون ترڅنګ له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت هم په رسمیت وپیژني. د لاریون ګډونوال زلان او ملک
د نننی لاریون پر بنسټ ولسونه وغوښتل تر څو د افغانانو حق او حقوق چې هغه زموږ ملي شتمني زموږ کنګل شوې پیسې دي، دا باید پرانیستل شي. دغه پیسې باید ژر تر ژره راخلاص شي، ځکه د افغانانو سګنې ژمی خوران او رینجان او کړکېجان ده.
دغه ځوانان د دې په مخ راټول شوي دي چې تر نړیوالو خپل غږ ورسوي، یعنی د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد کړي او افغانستان پر رسمیت وپیژني. بالخصوص او آی سی یعنی اسلامی هیوادونه مسئول دی چې افغانستان پر رسمیت وپیژني.
د یادونه ده چې امریکا څخه د افغانانو د کنګل شویو پیسو د آزادېدو په تړاو مخکې هم لاریونونه شوي. خدا لومړی ځل وچی د لاریون کوونکو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه هم مطرح شوه. مخکې به په ځینو لاریونونو کې دا غږ پورته شوی و چې د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پیژندل کیږي. دا لاریونونه ډیری د افغان ښځو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکر لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نور برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. د یک شنبې د ورځې لاریون کوونکو آزادي راډیو ته وویل که د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې نه شي، افغانان له یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ کیدونکي دي. په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. مخکې طالب چارواکو هم په وار وار له امریکا د بانکي زیرمو د خلاصون او له نړیوالو دودیز حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړې دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د کنګل شویو پیسو په اړه د سپینې ماڼۍ ویاند جینساکي مخکې ویلي چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. دغه شان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم نړیوالو دوی ته د ټولګډونو حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه ایښي دي. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړي او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست ولایت کې نیسمن او بیوازله کسان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د ژمي په روان موسم کې مرستې وکړي. دوی وایي چې په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر نورو وختونو زیاتې سوي دي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې ولایتي اداره په دوامداره توګه هڅه کوي چې د بیوازلو خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو مرستې راجلب کړي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې بیوازله ښځې او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګه له مرستندویه ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان ژمي کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وای ژوند له کړهونو سره مخامخ ده او که ورسره مرسی ونیشي نو دوی د گزارې کومه بله چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان آزادۍ راډیو ته وویل:
والله که ستونزې مشکلات خو دومره مشکلات دي چې یک یو ځوان مې و هغه په خاک پرېسېدو معلم و په مکتب کې اوس پنډ یتیمونه ټوله تپوتې دي، دوې انونګیان دی تپوتې دي، المسیا تپوتې دي، نه پونه لرم، نه پټه لرم، نه جایدوز لرم. هیڅوک میا نشته، بې خدای ناست، بې وزله یم، زه خپل معیوب یم، تاګانه یم، په ماس په خاک حالات کې یم.
د خوست یوه اوسیدونکي سلام وایي: زوی په نشه یي توکو روږدی دی او اوس یې د لمسیو سرپرستي دیدی پر غاړه ده.
دا شی کوټه کې پرته یو یوه وغورځېده، بلکل یا تاله ده. دویمه کوټه چې ودونه کړي دي چې شګي راشي بیا وړکي جلکۍ وتښتومې بل ځای چرنې تاله به شي. المسیل مسی مې دي ننګر مې ملادو چې کار لږ نه وي راولی یوه زیندو مې د المسیل مسی دي شپېښکه سونیوه ربه نو څه وایم، خو دومره مې نستېدو پرون دیکونه ته ورغلم، یو کیلو مې له خلو ګنډړل، شلو روپۍ مې باندې جان وړل، یوه مې سوړې خلته وړل. نېره مې ورته وویل چې ګولې روپۍ درنې دي، خفه نه شي، څو ورځې وځي دي ترور بېرارو چې ښه ککی چې کله دې خدای بس کې خیر.
خیال یو بل بېوزله کس دی چې وایي د کار او مزدورۍ په لټه کې دی، خو نه پیدا کېږي او کورنۍ خوراک او پوښاک غواړي.
چاره نه پیدا کوي، کاروبار نه ورته پیدا کېږي، یو شی نه ورته پیدا کېږي، خو غریبان دې څه وکړي. نړیوال سره زه غوښتنه نه ده چې دې مرسته وکړي، افغانستان ته مرسته وکړي. افغانستان خو
مدنی فعال بادشاولی بیا په اوسنیو حالاتو کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوي، د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي:
د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ واوسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي، خلک وهڅوي تر څو په سختو حالاتو کې چې د توکي قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعات و مسئول مولوی اختر محمد اکرموایی ولایتی اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. یاد دیوی په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویم نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یوه راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوسو نیمایي ته رسیدلی دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422211214115. شمیره بیا وایم: 00422211214115.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې رواني وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د څارویو خوراکونه نه لري او ګڼو کسانو خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي دي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د هیواد ختیځ کې پروت غرنۍ ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاته یې غرونو نیولې ده، همدا لامل دی چې خلک د کرکیلې په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي:
موږ سره نه موساتو کومک وکړو، سوال نه دولت وکړو، مالونه هم د منځه لاړه او وچکالۍ سره مخامخ شو. دا غریبۍ سره خلک دغه شو، بعضې مالونه خلکو په ارزانه ارزانه چې غوا به مثال په 100 زره کېدل، هغه په 50 زره خلکو سفر ته تلله د مجبورۍ نه. نو اوس ډېر کمبود پکې راغلی، دا خلک ډېر غریب دي مالداران. هغه ته کومکونه ورته وشي، انشاءالله دې ته به خپل حالات تلا شي.
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بیروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالي خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي، بلکې د کونړ د هرې برخې اوسیدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنیو له 2 تر 10 غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې، خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د رواني وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر سید نورالدین سادات:
دوامداره وچکالۍ رامنځته شوې ده، څارویو ته متوازنه خوراکه نه رسیږي. د بلې خوا اقتصادي کمزوري له امله د څارویو قیمت راټیټ شوی ده او د حیواناتو د ناروغیو تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول مرستندویه ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټول ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کوو، سره به ورکوله، کنجاړه به ورکوله دغه د مالونو دپاره. موږ هم بیا په هڅه کې یو چې دغه د زراعت زموږ کم ریاست دی، موږ هغوی ته هم دغه ویلي دي چې ولس سره همکاري وکړي، د هغوی دپاره د زمینه برابر کړي، د هغوی د ځمکو چې څومره کېدلی شي، او انشاءالله ټول مسؤلین هم په دغه باره کې پوره مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیروزګارۍ، وچکالۍ او څارویو ته د خوراکي له کموالي خلک سرټه کوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د رواني وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی. خلک وایي که د افغانستان اوسنی واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري، نو ورته په کار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګۍ کړي.
د مکریانونو د ساتنې او څارنې ریاست وایي هڅه کوي چې د مکریانونو د مرکز ګرمۍ سیستمونه بیرته فعال کړي. د مکریانونو د حفظ او مراقبت رئیس وایي چې د مرکز ګرمۍ په ګډون د مکریانونو د سیستم فعالېدو لپاره یې کابل کې د روسي سفارت له استازو سره په دې اړه خبرې کړې او دا ستونزې ورسره شریکې کړي دي. نور حال په دې راپور کې:
مرکز ګرمیان ټول خراب دي.
د کابل ښار د مکرو رایانونو اوسیدونکی ضیا الدین د یوې اته کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي ترکان دی، دا مهال یې کاروبار ښه نه دی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. ضیا الدین وایي سږ کال ورته ویل شوي که چیرې غواړئ د ژمي موسم تر پایه مرکز ګرمي استفاده کړئ، 45,000 افغانۍ به تحویلوئ، هغه بیه چې دی وایي پوره کولی یې نشي.
پنځه څلوېښت زره د مونږ غواړي، مونږ د کومه کو ماش نشته، غریبي نشته، د کاروبار ټول قیمتي دي.
سمیم هم د مکرو ریانونو اوسیدونکی دی. دی وایي چې د مکرو ریانونو بلاکونه ډېرې نورې تخنیکي ستونزې هم لري.
موږ مکویانو کې ژوند کوو، څه کال مرکز ګرمي هم نه ده فعاله شوې، اقتصادي ستونزې هم لرو او کورونه هم ډېر ساړه دي، او بله دا چې مکویانو کې د بخارۍ او سندلۍ ځای هم نشته، نو ځکه مو ستونزې ډېرې دي.
دوی وایي چې نورو کلونو کې د مکرو ریانونو مرکز ګرمي د قوس میاشتې په 15 نیټه فعاله کېدې، خو سږ کال چې دا د جدي میاشت هم مخ په پای ته رسېدو ده، مرکز ګرمۍ نه دي تودې شوې. د مکرو ریان د حفظ او مراقبت ریاست چارواکي مني چې تر دې مهاله مرکز ګرمي نه دی فعال شوی. د دغه ریاست رئیس غلام عمر عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د مکرو ریانونو اوسیدونکو تر دې دمه د مرکز ګرمي د فعالېدو لپاره پیسې نه دي ورکړي، نو ځکه نه دي فعاله شوي.
اسکل کموش مرکز ګرمي فعال کو په هر قرباني 500 زرافاني لګښت راځي. د کال په پیل کې دا موضوع زوی سره شریک کړل چې تاسو په دغه قیمت باندې آماده چې مرکز ګرمي فعال کی، هغه ول چې نه آماده، نو ځکه هم موږ په دغه برخه کې اقدامونه کوي. په تلاش کې د مختلف سرچینو څخه وښتنه کړې چې هغه په دغه برخه کې همکاري وکړي، تر ضرور د موږ چې د دې مرکز ګرمي خدمات برابر.
خاغلی عبدالله وویل چې ځینو سرچینو سره په اړیکه کې دي تر څو وتوانېږي داسې امکانات برابر کړي چې په ډېر کم لګښت سره د مکرو ریانونو مرکز ګرمۍ فعال کړي. د مکرو ریانونو د حفظ او مراقبت رئیس وایي د مرکز ګرمۍ په شمول یې د مکرو ریانونو د سیستم د فعالېدو لپاره کابل کې د روسیې سفارت له استازي سره خبرې کړي او شته ستونزې یې ورسره شریکې کړي دي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د روسیې په مرسته د اوبو رسونې او د مکرو ریانونو د کانالیزاسیون سیستم بیا ورغوي او یوه تصفیه خونه جوړه کړي. د مکرو ریانونو د حفظ او مراقبت رئیس وویل چې د یکشنبه په ورځ د روسیې سفارت له استازي سره په خبرو کې دا هم هغه ته ویلي چې یو تخنیکي ټیم له روسیې کابل ته راشي او د مکرو ریانونو د بلاکونو د ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي. د مکرو ریانونو د حفظ او مراقبت د ریاست د معلوماتو پر بنسټ لمری دویم دریم او څلورم میکرو رایونونه دولس زره اپارتمانونه لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
برښنا شرکت د افغانستان له څلورو غونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي. د دې شرکت په حواله چې له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره دغه تړونونه تمدید سوي دي، نور حل په یو راپور کې اوریدل شي.
د برښنا شرکت چارواکي وایي په دې وروستیو میاشتو کې د وارداتي برښنا څلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره لاسلیک کړي دي. د برښنا شرکت وایاند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل د دې تړونونو مجموعي لګښت 200 شپېته میلیون ډالر دی.
موږ د افغانستان برښنا شرکت د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردو تړونونه کړی دي چې لړلې څخه ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځنې وارداتي برښنا واردو، نو د هغوی سره د 2022 کال تر پای پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک شول.
کاغلی میوندی وایي چې د دغو تړونونو پر بنسټ په ساعت کې له ازبکستان څخه 2 میلیارد کیلو واټه، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارد کیلو واټه، له ایران څخه 800 میلیونه کیلو واټه او له ترکمنستان څخه 1.3 میلیونه کیلو واټه برښنا پیرل شوی ده. د برښنا شرکت چارواکي وایي دغه وارداتي برښنا چې د یادو تړونونو پر بنسټ افغانستان ته رسیږي په شپږ ویشت ولایتونو کې به د برښنا پر پیرودونکو وویشل شي، خو لدې ټولو سره سره خلک په دغه هیواد کې د برښنا د کموالي او پرچاویو د زیاتوالي لامل شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم برښنا نشتون د دوی اړین ورځني کارونه ګډوډ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په کور دننه د برښنا د تولید لپاره د اوبو د بندونو جوړولو چاري دي چټکی کړي. لدې ډلې د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو منصور او نازګل ازادي راډیو ته وویل
په برښنا په ټولو برخو کې اساسي رول لري، هغه که په کورونو کې یا په فابریکو کې یا دغه راست په دفترونو کې یا په نورو ځایونو کې. برښنا زموږ د ژوند له اساسي اړتیاوو څخه ده، خو له بده مرغه زموږ افغانان ډېر کم برښنا ته لاسرسی لري.
دولت افغانستان باید روی توسعه
افغانستان دولت باید برښنا د پراختیا په اړه تمرکز وکړي، هغه هم د اوږد مهال لپاره. باید د اوبو بندونه جوړ کړي چې افغانستان په ځان بسیا شي او خپل برښنا ولري، نو د ګاونډیو هیوادونو برښنا ته به اړتیا نه وي. د دې لپاره چې د ګاونډیو هیوادونو برښنا هم تل لنډمهاله وي، کله چې زړه وشي موږ ته برښنا راکوي، خو کله چې زړه نه وي پر موږ برښنا پرې کوي او موږ هیڅ هم نشو ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په خپل وخت د برښنا وارداتي هیوادونو ته د پورونو نه ورکړه د دې لامل کېږي چې وخت نه وخت د برښنا په رسولو کې ستونزې رامنځته سي. د برښنا شرکت چارواکي مني چې په دې وروستیو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو له امله د برښنا د وردونکو هیوادونو پورونه په خپل وخت نه دي پرې کړي، خو د دوی په خبره هڅه کېږي چې تر دې وروسته خپلو پوروړو ته له نورو لارو پورونه واستوي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې دوی د وارداتي برښنا له پیرودونکو هیوادونو 100 میلیونه ډالر پوروړي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د برښنا پیرودونکو بیا له دوی څخه 250 میلیونه ډالر پوروړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هلی وومن ز محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. موږ هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزاباد د سیمې د لاس کاله کمربند ور دلته نه کلینیک سته نه مکتب سته. ما غواړم ورپورې چارواکو پرې ورسوي، خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو، نه سړک سته نه مکتب سته نه کلینیک سته. نو ما غواړم ورپورې چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذور یم د شل کول د مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي معذور یم چې پوزي کې کته پورته کیږم او په ثبوتم مرکز اوسیدونکو لیستونه ورکي مستحق کسان نه نشي. زیاتره د دې مجاهدینو کورنۍ دلته چې موږ په کلي کې دي دا وایي چې د شل کال چا ده کړهونه تکلیفونه تیر کړي ډوډۍ ورکړي دا دی اولین حق دی وو خلکو ده.
ولی السلام علیکم د غزنی ولایت د قره باغ ولسوالۍ زخم والی کني ولیده
ورور د دموږ ماشونه خو نه جوړ کړی تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه جوړ کړی. کله وایي سیستم بند دی، کله وایي د پیسې په طلباتو کې نیولې دي. نو په هکله یو غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالک دا ته ورسېږي. ډېره مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.